د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د مازدیګر څلور بجې دي. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه زه احمد تکل د میرحمت ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، او په ترڅ کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه او مرکه، او په پای کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، په راپورونو کې به خوست ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او لیدنو کتنو په اړه جزئیات وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې پر یوې پوځي اډې د توغندیو د برید په اړه راپور له نورو موضوعاتو سره یو ځای وړاندې کیږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي دي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت د یو شمیر پروژو د پرانستلو ترڅنګ شیبه مخکې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمیر پروژو په ګډون د نوې پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ. له خوست د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ولسمشر شیبه مخکې د خوست له چارواکو او د قومي مشرانو او د مدني ټولنو له غړو د غړو په ګډون په یوې لویه غونډه کې ګډون وکړ، او د غونډې ته به وینا وکړي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویلي چې د خلکو د ستونزو د اورېدو لپاره به ولسمشر د هیواد نورو ولایتونو ته هم لاړ شي. ولسمشر غنی وروسته له هغې خوست تللی چې څو ورځې مخکې د دې ولایت له څنګلوري ولایت پکتیا څخه کتنه وکړه، او هلته هم یو شمیر پروژې پرانستلې. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ترکیه خبري رسنیو د هیواد د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې د یکشنبې په ورځ 228 افغان کډوال د ایرزروم له ولایته په یوه کرایه شوې الوتکه کې بیرته کابل ته واستول شول، او نور له 400 زیات افغانان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې له ترکیې وویل چې د هغه افغانان دي چې جرمونه یې کړي یا د جرم دوسیه لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 45 دولت مخالفه وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 43 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار، اروزګان او هلمند په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي، په وژل شوو کې د اروزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال والی هم شامل دی. په دې عملیاتو کې د 30 وسله والو د ټپي کېدو او 15 نورو د نیول کېدو خبره هم شوې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د دې ولایت په زنخان ولسوالۍ د وسله والو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څلورو امنیتي پوستو ډلیز برید وکړ چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. نوري د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه وویل
نشته کوم سوال په دغه تلفات په اړه باندې درو ته موږ سره جزئیات نشته، خو ممکن هغه ته تلفات وشي.
وسله والو طالبانو ادعا کړې چې څو پوستې نیولې او افغان ځواکونو ته هم درنه مرجوب لاړول، خو افغان چارواکو دغه ادارت کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. حسن روحاني نن په تهران کې په یوه کانفرنس کې چې نن ورځ د هیواد اټومي ټکنالوژي په نوم بلل شوی وویل موږ به لومړني کسان نه یو چې له دغه اټومي تړونه سرغړونه کوي، خو هغوی باید پوه شي چې که یې سرغړونه وکړه پښیمانه به شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی چې له دغه تړونه به ووځي او د مې تر 12 به نوي بندیزونه په تهران ولګوي که چیرې د هیواد پر اټومي پروګرام نوي محدودیتونه او د توغندیو پر پروګرام نوي بندیزونه ونه لګول شي. روحاني ویلي چې د دغه تړون اساس قوي دی او تر اوسه توانېدلی چې د تیرو 15 میاشتو فشارونو په وړاندې تاب راوړي. سوریه او د هیواد متحد روسیې اسرائیل تورن کلچې د سوریې پرې وی پوزي اډې 13 شپه توغندي شتي او د هیواد پر ضد جګړه پیل کړې د پدې سال کې چې د مشق ته نږدې د ختیځ غوټه په دوما خر کې د کیمیاوي وسلو د ورستې حمله په وړاندې چې په لسګونو کسان پکې وژل شوی نړیوالو سخت غوسه انسرګنده کړې ده. د روسیې دفاع وزارت نن ویل چې د سوریې پرې وی هوایی اډې 13 شپه هوایی حمله دوه اسرائیلي جنگي الوتکو کړې و او د سوریې د هوایی مدافع ځواکونو هم د اشتل شو او توغندې پنځه را غورځولې دي. مخکې د سوریې دولتي رسنوی وویل چې مرکزی ولایت هم ست نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې توغندې لګیدلې چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې یو بل سره مخامنه وخړه. دواړو مشرانو د پاریس په لوفر موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په درې ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره رسمي خبرې پیل کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې راسره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې ولسمشر اشرف غنی د یو شمېر غنیزو پروژو د پرانیستو لپاره د دوه ورځني سفر په مقصد خوست ولایت ته تللی. په چین کې په دې اړه غور کیږي چې افغانستان ته هم د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز کې لار ورکړي، او په یو تحلیل کې به واوري چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم روستای سفر به آیا په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره مرسته وکړای شي.
هر سفر چې وشي له سفر وروسته دغه ویل کیږي چې له دې وروسته په افغانستان کې سوله راځي، مګر هغه بیرته خبرې یوازې خبرې پاتې دي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پرونی پراخې غونډې ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ کې د ماشومانو د غوزنګ د ناروغۍ نویو پېښو د دې ولایت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
عمر یې ولس میاشتې نه دی چې د مرض شروع ورته په د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه شوي، او په هماغه را نیټه موږ هم رپورټ کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به د سوریې هومس ښار ته نږدې د حکومت پر یو پوځي هوایي اډه د توغندیو د برید په اړه د نورو موضوعاتو تر څنګ جزئیات واورئ، او په پای کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرو. راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی د یو دوه ورځني سفر په مخه خوست ښار ته رسیدلی، او په پام کې ده چې له ولایتي چارواکو او د دې ولایت له خلکو سره د ګڼو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی آزادۍ راډیو ته وویل ټاکل شوی چې ولسمشر پروان کال کې ځینو نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي او د خلکو ستونزې له نږدې واوري. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ خوست ولایت ته رسیدلی دی. جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی غنی د دې سفر په لړ کې لومړی د دغه ولایت د هوایي ډګر د رنوي پرانیسته وکړو، هیله یې وښوده چې د خوست هوایي ډګر د ټولي لوی پکتیا لپاره د هوایي مسیر مرکز وګرځي. د خوست د هوایي ډګر رنوي 2640 متره اوږدوالی او 1540 متره پلنوالی لري چې تر 29 میلیون افغانۍ لګښت پرې شوې ده. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې د خوست له سیمایزو ولایتي او امنیتي چارواکو او د دغه ولایت له اوسیدونکو سره وګوري، او د دوی ستونزې به له نږدې واوري.
هدف سفر
دی وای خوست د ولسمشر د سفر هدف په هغه ولایت کې د سو بنسټیزو پروژو پرانیسته ده. د دې ترڅنګ به ولسمشر د خوست له چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني بنسټونو، د خزو له ټولنو، د پوهنتون له استادانو او امنیتي مسؤلینو سره هم وګوري، او په امنیتي او بیلابیلو مسایلو به ورسره له نږدې خبرې وکړي، او د پروژو په وړاندې به ستونزې وسیلي.
پروژه ها را بررسی می کنیم.
خوستا د ولسمشر غنی د سفر پاړه د ولسمشرۍ معنی لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې له خاغلی غنی سره په دې سفر کې د کابینه یو شمیر وزیران هم ملتیا کوي. د خبر پانه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د 2.1 میلیون ډالر پارزښت د خوست ولایت د برېښنا د لیک د شبکې د بنسټ ډبره هم کې خوده چې تر راتلونکو دو کلونو پورې به 14,000 کورنیو ته د برېښنا اسانتیاوي برابرې کړي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی چې افغان ولسمشر د خوست د هوایي ډګر د رادار سیستم د اطفایي ودانیو او د هوایي ډګر د داخلي سړک د ودانولو د بنسټ ډبره هم کې خوده. خبر پانه وای ولسمشر غنی د دغه پروژو د پرانستې پر مهال په خپلو خبرو کې په خوست کې د تولیداتو په ډیرېدو ټینګار وکړ او اړوندو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د لوی پکتیا د جلغوزیو د انتقال لپاره د خوست او جرمني ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړولو چارې بشپړې کړي. دغه شان خاغلی غنی د دغه سفر په لړ کې فائدامي وزارت ته لارښوونه کړې چې د خوست هوایي ډګر ته ټولې لارې ورزوي چې لرغې دو وروسته به په اسانۍ خلک پرې توکي انتقال کړی شي. د اعلامیې په حواله خاغلی غنی د خوست ولایت له امنیتي مسؤلینو سره په غونډه کې د دغه ولایت د امنیتي پلان د ارزونې ترڅنګ دوی ته د ټاکنو پروسې د امنیت او په ټاکنو کې د امنیتي ځواکونو د هر ډول لاسوهنې نه د مخنیوي په اړه هم لارښوونې وکړې. دا د ملي یووالي د حکومت له پایله خوست ولایت ته د ولسمشر غنی دوهم سفر دی. د خوست د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې که څه هم ولسمشر غنی په تیره کې د خوست له خلکو سره کړي یو شمیر ژمنې نه دي عملي کړي، خو دا ځل هیله لري چې خاغلی غنی به د خوست د خلکو ستونزې واوري او د حل په برخه کې به اقدام وکړي. د دې شورا یو غړي نورشاه نورانی ازادي راډیو ته وویل د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ به دوی له ولسمشر سره د دغه ولایت په یو شمیر ادارو کې د تغییر او تبدیل مسله هم یاد کړي.
ولسمشر مونږ هیله ورزو تا کزا د کته هم په تیرو درو کلونو کې یو څه تغیرات راغلي دي په ځینو پوستونو کې، ولې یو شمېر داسې ادارې هم شته دلته په دې کې د 15-16 کاله کېږي چې خلک موجود دي، تر اوسه پر تغییر نه دی فکر راغلی. د دې خلکو نه ډېر خلک په عذاب هم دي، په غضب هم دي، ځکه دا ادارې دوی غصب کړي دي. د په یو شمېر ادارو کې به تغیرات غوښتنه وکړي او د دې ترڅنګ به د خپلو قدرونو د استعدام غوښتنه وکړي چې په یو شمېر لوړپوړو ادارو کې باید په دندو وګماري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پکتیا ته هم په دوه ورځني سفر تللی و او هلته یې د یو شمېر پروژو د پرانستې ترڅنګ د خلکو له بېلابېلو کړیو سره کتلی و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې ښاغلی غني یو شمېر نورو ولایتونو ته هم دا شان سفرونه ولري او د خلکو ستونزې له نږدې واوري.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی د دوه ورځني سفر لپاره خوست ته رسیدلی او هلته یو شمیر بنسټیزې پروژې پرانیستې دي. د سیاسي چارو کارپو خانولی بشرمل د افغانستان د ولسمشر ولایتي سفرونه مثبت بولي. له ښاغلي بشرمل سره په کابل کې زموږ خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې. ښاغلي بشرمل، د مرکې په پیل کې د خوست ولایت له خلکو سره د ولسمشر پر تیرو ژمنو خبرې کړې.
البته مخکې چې کومې ژمنې شوي دي د هغوی هم تر یو حده پورې کار شوی دی. په دا کې شک نشته، مثلا د خوست نړیوال هوایي ډګر ولا جوړېدل جوړ ستونزې پکې وي. د خوست غلام خان سړک ترانزیت کول ول تر یو حده پورې اوس هم کار پر روان دی، لږ کار پاتې دی. او په عین حال کې د برېښنا وعده شوې وه، دغه د بشپړه سوله ولې په خوست کې عامه شعور ډېر لوړ دی. او دې ته یو علت هغه دی چې د خوست ډېری خلک په عربي هیوادونو کې اوسېږي، د دوی د ژوند تقاضا هم لوړه ده، نو خامخا هلته اغېز شته دی. دوی غواړي چې یو معاصر معیاري ژوند له حکومت څخه وغواړي، نو د دوی غوښتنې هم ډېرې جدي دي. او په هغه غوښتنو کې زیاتره دا هغه دی چې مثلا خوست کې کوم مالی فساد دی هغه له منځه ولاړ شي او پر ځای هلته یو سالم اداره وټاکلی شي چې د دې ادارې په ترس کې هلته سر پروزو ته لکه ما تاسو ته اشاره وکړه دا پلی شي.
بشرمل صاحب، دا کومې پروژې چې نن یې پرانیسته وشوه، مثلا د هوایي ډګر رنوی، د دې ترڅنګ د برېښنا، د 14,000 کورنیو دپاره د برېښنا د اسانتیاو برابرول دي چې د دې پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه، په ټوله کې دغه پروژې هلته په سیمه ییزه حکومتوالۍ باندې او د خلکو په ژوند باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟
د هوایي ډګر کومه پروژې چې دي، مثلا مونږ کولای شو د خوست هوایي ډګر د لوی پکتیا لپاره یو هوایی کوریډر رامنځته کړو چې له دوبۍ سره ونښلو. مثلا په میاشت کې یو ځل یا دوه ځله باید له دې څخه الوتکې لاړ شي همالته دوبۍ کې دغه د افغاني توکي مثلا هلته وشي. همدغه کوریډر موږ کولی شو چې کراچۍ سره وتړو، دغه کوریډر موږ کولی شو چې دلی سره وتړو. نو دغه به هغه د انګلیسي په اصطلاح بوم اکانمي د پخوانې کوم اقتصاد چې دی د هغې له امله د خوست په موجوده اقتصادی او کاروباری تجاری وضعیت کې ډېر مثبت بدلون راولي. زه فکر کوم دا به د خوست خلکو لپاره ښه وي. دا ولسمشرنه وکړه په عین حال کې خوست کې مثلا د انرژي مسله به حل شي، دیارلس زره کورنیو ته به برېښنا ورسیږي. خو کله چې موږ د صنعت خبره کوو نو ما داسې اورېدلی دي چې موجوده کومه برېښنا چې ده دا صنعت ته کار نه ورکوي. نو د صنعت لپاره مثلا په دا باندې فکر وشي چې موږ دا برېښنا له کوم ځای څخه بشپړو. خو بهرحال بیا هم هلته په د زده کړو په حساب او په فرهنګ باندې، په ژوند باندې، په راکړه ورکړه باندې دغه د برېښنا پروژه واقعا یو مثبت تاثیر اچولی شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه بشرمل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د ولسمشر دغه ولایتي سفرونه تاسې ورته په کوم نظر باندې ګوري چې په وروستیو کې پیل کړي، او رئیس جمهوری وایي چې په روان کال کې به ولسمشر ډېرې ولایتونو ته دغه ډول سفرونه کې پټول کی دغه ډول سفرونه ولایتي تاسو څنګه ارزوي؟
دا یو مثبت ګام دی زه استایم، او خصوصا په هرات کې کوم کارونه وشلول ته ولسمشر پاتې شو. دا نړیواله ټولنې ته هم دغه شند د افغانستان خلکو ته باور ورکوي چې ولسمشر د خلکو سره واټن نه لري، بلکې دوی مسایل اوریدل غواړي. ولسمشر غني باندې یو لوی تور دا غول چې دا نه غواړي چې عامه خلکو ته وخت ورکړي ورسره کینی. ها دا د چې اوس دغه خپل خبره کوي چې نازه د خلکو سره کینم د مسایل اور او پاین حال کې په ولایتي اداره باندې یو لوی تاثیر دی، یو لوی نظارت دی، او زه فکر کوم چې دا به ډېر مثبت پایله ولري.
د سیاسي چارو کارپوه خانولي بشرمل و چې خوست د ولسمشر د سفر او په دې ولایت کې د رغنیزو او اقتصادي پروژو په اړه له ازادۍ راډیو سره خپل نظر شریکاو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د عبدالرشید دوستم په مشرۍ ملي جنبش ګوند وایي د حکومت مشران او ځینې دولتونه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د راستنولو هڅه کوي. خو د جنبش ویان بشیر احمد تیانج په دې اړه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال نور جزئیات څرګند نه کړل. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې له قانوني پلوه هیواد ته د دوستم راستنېدل کومه ستونزه نه لري. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان په خبره په دې وروستیو کې داسې نښې لیدل کیږي چې جمهوري ریاست او وجري ریاست هیواد ته د عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو هڅې کوي. بشیر احمد تینج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به په راتلونکو انتخاباتو کې د یو قانوني پارلمان د رامنځته کېدو لپاره برخه واخلي. د ښاغلي تینج په خبره ښاغلی دوستم به په نږدې راتلونکي کې هیواد ته راستون سي، او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپله دنده پرمخ یوسي. هغه وای په دې وروستیو کې د اجرا ریاست محترم مقام، د جمهوري ریاست محترم مقام، او د افغانستان په مسایلو کې ښکېل هیوادونه په یو نه یو ډول د معاون صاحب عبدالرشید دوستم د نشتون په اړه اندېښنه لري، او په ورته وخت کې د لومړۍ درجه شخصیتونو د انسجام په برخه کې د هغه په حضور ټینګار کوي. له دې یوه ورځ مخکې د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له صدراعظم سره په ګډه خبري ناسته کې ویلي وو چې نوموړي د ترکیې له صدراعظم سره په کتنه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه هم خبرې کړې. که څه هم په دې اړه د ترکیې له صدراعظم بینی علي یلدرم نه پوښتنه وسوه، خو په اړه یې ځواب ورنه کړ. خو اجرا رئیس عبدالله عبدالله ویلي ترکیه حق لري چې په دې اړه خپل نظر له افغان حکومت سره شریک کړي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د ښاغلي عبدالله له دا ډول څرګندونو هرکلی وکړ، او هغه یې مسؤلانه وبللې. عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد اشي سره په ناوړه کړنو تورن سوی. ښاغلي اشي په 1995 کال کې ادعا وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال هغه جنسي ځورولی او وهل ټکولی ده. که څه هم یو شمېر حکومتي چارواکي دغه قضیه حقوقي بولي او ویلي دي چې یا د قضیه به د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې وڅېړل وڅارل سی، خو یوې ابتدایي محکمې له قضیې سره د تړاو په تور د ښاغلي دوستم ځینې ساتونکي په بانه محکوم کړل. دا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوسیه دا محل تر پلټنو او څېړنو لاندې ده، کنه د افغانستان سترې محکمې او لوی څارنوالي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له قانوني پلوه د عبدالرشید دوستم بیرته ستنېدل کومه ستونزه نه لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جمهور رئیس لومړي مرستیال د راتګ لپاره هیواد ته د حقوقي لحاظ هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. هغه د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی، د جمهور رئیس سره په یو انتخاباتي ټکټ کې راغلی دی او د هغه سره په یو ځای خپل په اصطلاح هغه دوره چې تکمیلیږي د هغه سره بیا د کار دوره هم تکمیلیږي.
ښاغلی مددزی د غشانوای د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو ته په کتو د دوستم لپاره داسې محکمه دایریږي لکه د یو ولسمشر لپاره چې د افغانستان په اساسي قانون کې په پام کې نیول سوې ده. خو د نوموړي په خبره ده چې د دې ډول محکمو لپاره د لوی جرګې یو رکن نه دی بشپړ سوی، نو د ولسمشر د لومړي مرستیال محکمه هم د ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې ستونزمنه برېښي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملي جنبش ګوند وایي د حکومت مشران او یو شمیر دولتونه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د راستنولو هڅې کوي. له بلې خوا په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ترکیه سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي. ترکی رسنیو ویلي چې له 200 زیات افغانان پرون یک شنبه کابل ته واستول شول. افغان چارواکي په دې اړه زده نقیزې څرګندونې کوي. د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا هغه افغانان دي چې په خپل خوخه هیواد ته ستنېږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دا افغانان په ترکیه کې جرمي سوابق لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری د شیبه په استودیو کې راسره دی او جزئیات اوروي. نوری صاحب
بلې تکل صاحب مننه. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د دې هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ترکیه خبري رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی چې د یکشنبې په ورځ 228 افغان کډوال د ایرزورم له ولایته په یوه کرایه شوي الوتکه کې کابل ته واستول شول او نور له 400 زیات افغانان به هم په څو راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږي. ایا ترکیه د افغانستان له حکومت سره په همغږي دغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي؟ په دې اړه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت په دې برخه کې له ترکیه سره کوم توافق نه دی کړی، خو په دې برخه کې د افغانستان او د کورنیو او د ترکیه د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ توافق شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی بیا ازادي راډیو ته پرته له دې چې وایي ایا له ترکیه دغه استل شوي افغانان کابل ته رسیدلي کنه، وویل چې دا هغه افغانان دي چې جرمونه کړی یا د جرم دوسیه لري.
او کسایی که اونا سابقه جرمی داشته باشه یا هم
هغه کسان چې جرمی سابقه ولري یا د جرمونو دوسیه یا قضیه ولري که هغوی په هر هیواد کې وي، موږ له مقابل لوري د هیوادونو له امنیتي ادارو سره په همغږي یو تفاهم ته رسیږو او هغوی بیرته افغانستان ته راستول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت بیا رسنیو ته ویلي چې دا هغه افغانان دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته راځي. ترکیه ویلي چې ټول هغه شاوخوا 3000 افغانان چې په وروستیو اونیو کې د ایران له پولې د هیواد ختیځ ولایت ایرزورم ته ننوتي بیرته افغانستان ته لیږي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په څو ورځو کې به د ترکیه په نورو ولایتونو کې هم د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته استولو پروسه چټکه شي. په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع افغانستان ته په سفر کې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د یکشنبه په ورځ په کابل کې افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د ترکیه رسنیو د یلدرم له قوله خبر ورکړی چې هغه د یکشنبه په ورځ په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله سره په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دلته کومه ستونزه نشته او انقره د کابل منندوی ده چې په دې مسله کې ورسره همکاري کړې ده. د بشري حقونو یو شمېر ډلو پر ترکیه انتقاد کړی چې افغان کډوال بیرته هغه هیواد ته چې پکې جګړه روانه ده او استوي او په دې توګه د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. ترکیه نور اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د تیرېدو یوه مهمه لاره ده چې په وروستیو کلونو کې په زرګونو افغانانو چې اکثره د ایران له پولې د هیواد ته داخل شوي وو له همدې لارې د لویدیځو اروپا هیوادونو ته ځانونه رسولي دي.
مننه کوم نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو زما همکار نوریاس نوری و چې په راپور کې ویل چې د ترکیې ترکیې د رسنیو پر اساس په راپورونو کې ویل چې له 200 زیات افغانان د یک شنبه په ورځ کابل ته استول شوي او ترکیه غواړي چې سلګونه نور هم په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته واستوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آسیا کلنۍ مقایسوي څیړنه ښایي چې د آسیا لپاره د چین په یوه تحقیقاتي ټولنه کې د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سیپک کې د افغانستان د ورګډولو پریکړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې لویه سیمه ییزه پروژه کې د افغانستان د شاملولو د پریکړې ملاتړ کوي. اقتصادي کارپوهان سیپک ستر اقتصادي دهلیز بولي او وایي د دې پروژې تطبیق به د سیمې له نښلولو ورهاخوا افغانستان ته د چین پاملرنه هم زیاته کړي. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای په سیپک پروژه کې د افغانستان د شمولیت لتر حمله تړاو هر کله کوي. د اټ وزارت وای مسافر کو کندې د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د سیپک پروژه سیمه سره نخلوي او دا چې د سیمه په نخلولو کې د افغانستان ګټه د نوزکه تطبیق ته چمتووالی نیسي. د وی زمون ګټه د سیمه په نخلولو کې نغښتي دی او دا چې مونږ په وچه کې ګیر هیواد یو نو که په هر پروژه کې د افغانستان ګټه خوندي وي مونږ یې هر کله کوو او د خپل ګټو پر بنسټ پاغه کې پر شامل دو او عملی کې دو ټینګار لرو. دوی وی د افغانستان په شاملولو کې د سیمې د هیوادونو ګټه د هم دي اهمیت ته پکې تو دغه هیواد شاملې کی. خغلی قوقندی وای په سیپک کې د افغانستان د ګټو د خوندیتوب په اړه ډېری ناستې تر سره شوې او لا هم بحثونه دوام لري. دا پلان د لومړي ځل لپاره تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د خپل پاکستانی او افغان سیال سره په غونډه کې مطرح کړ. دا په داسې حال کې ده چې د آسیا کلنۍ مقایسوي راپور چې پرون یک شنبه خپور شو ښایي چې د آسیا لپاره د چین د بوام فورم یا د بی اف ای په غونډه کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یعنی سیپک افغانستان ته هم غزول کیږي. سیپک د چین د بلټونو او سړکونو نوښت یا بی آر آی لخوا مهمه پروژه ده چې هدف یې د آسیا، اروپا، منځنی ختیځ او افریقا د لوجستیکي او ترانسپورټي شبکو نښلول دي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې دا پروژه د چین او پاکستان ترمنځ غزول کیږي د کومې لپاره چې په پاکستان کې جدي کارونه روان دي. خو پښتنه دا ده چې د افغانستان له شاملېدو سره چین ولې لیوالتیا لري او افغانستان له دغې پروژې څه ترلاسه کولی شي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاشی پاړوي
دا مونږ چې پاکستان او چین یو ستراتیژیک ملګری دي، اما افغانستان دغه چارای اهمیت لري. د دې طریقې به یو لنډر دا مزل وي، دویم ترانزیتي لارې به وي، دریم لا به د چین لاک راکړې وسه په افغانستان کې زیاتې شي او حتی چینایي کسان او کمپنۍ به افغانستان کې راشي او په مختلفو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې افغانستان، چین او پاکستان هغه هیوادونه دي چې یو له بل سره خورا زیاته سوداګري لري. د یادې خوني ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې یاد هیوادونه د منظمو لارو له طریقې سره ونخلي ګټه یې ټولې سیمې ته رسیږي.
وړاندې په خبرونه کې به په یو تحلیلي راپور کې واوري چې د پښتون ژغورنې غورزنګ چې د سلګونه زره پښتنو فعالانو په ګډون او په خیل لسګونه زره پښتنو فعالانو په ګډون پرون په پېښور کې غونډه وکړه څه غواړي. په پای کې د یو کلی زرغه غونا د رادیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي.
علی ځوانانو نام خدای دی د کلی کوڅې مو له غزل او کثافاتو صفا کړی.
د دې خبرونه تر پایا را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي.
پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم، ما شیرین آقا هستیم از ولایت کردستان ولایت تگاب. امشب باران خیلی زیاد شده و آب خیلی زیاد آمده، خانه های مردم خراب کرده. شما تقاضا میشه، شما خواهش میکنم که با وزارت استراب تماس بگیری و به این مردم کمک کنی. از منطقه شهرک که لسوالی تعمیر از شهرک گرفته تا مبخیل، نشوانه، امید تا شرخیل، این تا شاتوری و تا فاین منطقه کل مردم خانه های خراب کرده. مردم بیچاره هستن، این خانه ها را که جور کرده، کل خانه های شما آب برده. شما خواهش میکنم که با وزارت استراب صحبت کنید که این مردم کمک کنند. وضعش بسیار خراب است. با سلام، به احترام.
ستاسو لپیغامونو
دی آزاده رادیو ټول کارکون څه زاد زده کوم سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روز روز صحیح سلامتي او د هغه څه شي نه شي حقیقت ولري هغه چې باید سره وګرځي. دا کوشش تاسو مو کړل وطن آبادي ده. دا دلته ټول فساد دی. خو د شاه شهید منطقې ته چې راشي ټول هغه سړکونه چې دا یو سړک دی او خواته یې پیدراو دی، پیدراوونه خلکو بند کړي دي. ټول پیدراوونه یې بند کړي دي. چا پکې موټر ودرول، چا پکې کانتینر ودرول، چا پکې دوکان جوړ کړی، ټول لارې بندې کړي. هره ورځ موټر دوه درې ماشومان ول کېږي، خلک ول کېږي. پیدراو بیخي موږ نه لرو. د خدای خاطر وکړئ، شهروال صاحب ته ووایه بیدار شه. یو موټر چې کېنه ټول درته څه نه وایي، د شاه شهید چوکرته پر چکر ووه او بېرته لاړ شه. هر ځای چې دې په نښه کړو ورکه وظیفه خلکو ته مه کوه. شهرواز صاحب راشي د خدای خاطر. دا خو په نقشه ښار دی، شاشهي په نقشه ښار دی. اوس مونه مې عرضو تا ته مې وکړو یو سفر راشي او نماینده دې راولېږه. دغه پیدرونه باید ټول ختم شي او پیدرو پیدره وي. دا ماشومان نور موټر ونه وایي او مکتبونه هم دلته ډېر دي. ومن الله توفیق.
د یو شمیر اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې ازادي راډیو ته د ټلیفون په شمیره په خپلو پیغامونو کې راستولي وو. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره رسره اوسې. خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت په هوایی ډګر کې د یو شمېر غنیزو پروژو په ګډون د نوي پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او شیبه مخکې هم د دې ولایت میلمستون په ودانۍ کې په یوې لویه غونډه کې برخه واخیسته. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته هستوي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 45 دولت مخالف وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي په دې کار به پښیمانه شي. سوریا او د دې هیواد متحده روسیه اسرائیل تورن کړ چې د سوریې پر یوې پوځي اډې تېره شپه توغندي شتري. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوشنبه تمه کوي چې د روسیې یو پلاوی په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې په جون میاشت کې د دې هیواد په کوربتوب د منځنۍ آسیا د اوبو د سرچینو په اړه جوړیږي.
زمون غاغل ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له و د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام له او بجو د سهار تر او بجو ل امریکا غاغ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او بجو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. او سم وصل وصل تغاکشي غوښي چې او بخي سپورتي خبرونه چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم سو ورزشی خبرونه. د افغانستان د جوجیتسو لوبغاړو د آسیا په آزادو سیالیو کې څلور میډلونه وګټل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن آزاد راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې د سپینو زرو او برونزو دوه میډلونه خپل کړي دي. ښاغلی شهزاد وایي مصطفی لوکوزه او صبور رحیمی په دغه سیالیو کې تر نورو افغان لوبغاړو ښه وځلیدل او د سپینو زرو میډلونه یې د افغانستان په نوم کړل. د آسیا د جوجیتسو آزاد سیالۍ د اپریل له شپږمې نه تر اتمې نیټې پورې د قرقیزستان په کوربتوب په بشکک ښار کې ترسره شوې. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په دوهمه ورځ پنجاب ډیلی ته او کلکته بیا بنګلور ته ماتې ورکړه. په لومړی لوبه کې ډیلی ډارډیز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د وو وکټو په ځان سره د کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته د 168 منډو هدف وټاکه چې پنجاب لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 10 وکټو په ځان سره پوره کړ او لوبې د 6 وکټو په توپیر سره وګټله. په دغه لوبه کې مجیب زدران د کینګز 11 پنجاب لوبډلې په ګټه ولوبید او 2 وکټې واخیستې. په دوهمه لوبه کې ایرایل چیلنجر بنگلور لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته د 2 وکټو په ځان سره د 120 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د کلکتې لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د 6 وکټو په ځان سره پوره کړ او خپل سیالي لوبډلې بنگلور ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دغو سیالیو په راتلونکي لوبه کې نن د سنرایزر حیدرآباد لوبډله چې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نبی ساحل هم پکې شامل دي د راجستان رایلز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزشي خبرونو پای
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ د دوهمې مثبتې پیښې پیدا کېدو د دې ولایت خلک اندېښمن کړي. دوی له وسلوالو ډلو غواړي چې د خپلې ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي څو د ټول ولایت ماشومان د دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورل شي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤول حاجی محمد اساق د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فلج دوهمه مثبته پیښه هم د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل سیمه کې پیدا شوې ده.
په کونړ کې د پولیو دوهمه پیښه چې ده دا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ هماغه هیلګل ساحه کې ده چې مخکې اولنین د پولیو پیښه چې کوم ځای کې زموږ شتون لرو دا پیښه هلته هم ده. د ماشومې نوم کبرا دی او د شهاب الدین په نامه دغه داغه لور ده. عمر یې 19 میاشتې نه ده چې د مرض شروع ورته په د مارچ میاشت په 3 نیټه شوی او په هغه را نیټه موږ هم ریپورت کړی. چون دغه کورنۍ هم په دغه الګل ساحه کې اوسېږي او د الګل په ساحه کې موږ ډېر فامیلونه انکاری لرو.
محمد اساق وایي د واکسینو په تیر کمپاین کې ترې نږدې 3000 ماشومان پاتې وو خو په نوي پیلېدونکي کمپاین کې هڅه کوي چې دغه شمیره راټیټه کړي او که چیرته بیا هم په زیات تعداد کې کوچنیان له واکسینو پاتې شي نو د نورو مثبتو پیښو پیدا کېدو ویرې زیاتېږي.
طبعا چیرته چې کوم ځای کې مونږ د پولیو پیښه ښکاره شي او کوم ماشوم اخته شي نو د هغې په څنګ کې 200 ماشومانو ته نور هم د دې وایرس عاجل خطر وي. دغه سی به هم سلسله هر ماشوم چې پخته کیږي همداسې 200 ماشومان ته نو طبعا دا د خلکو د تشویش او د سیمې د تشویش سبب کیږي چې ولس ته به یو غټ خطر وي ځکه د ټول عمر لپاره معیوبیت منځته راوړي.
د کونړ اوسیدونکي هم په غازی آباد کې د فلج دوهمې مثبتې پیښې پیدا کېدو اندېښمن کړي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې په ماشومانو رحم وکړي او د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی د کنټرول لاندې ساحو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي او د هغوی ژوند د یو لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. گوهر رحمان او زبیح الله وای
دغه پیخه چې پیدا شوه دا واقع سره د تشویش وړ خبره ده. د پلج بیماری چې دا یو وایروسي بیماری ده یعنی ساری ده یو جنبل دې انتقال دلش غوښتنه مې د دولت د وسلوالو مخالفون نه ده چې تاسو دغه واکسین ته اجازه ورکړي او که واکسین وانخلی دوی لاس یا پخه یا کمانډا مې پل شي نو هم بر ټولنی دوغو باري هم په کورنۍ باندې بوج ده. نو خبره ده چې دوی دغه ټولو ماشومان ته چې د عمر د 15 کلنۍ کم دې دوی ته ماشوم واکسین ورکی او تر په کافی اندازه هغه ټیمونه چې دوی کورونو ته ورزي دوی سره همکاري وکړي د ماشومان په دغه
دوی له هغه کورنۍ او هم غواړي چې څوک خپل ماشومان ته د واکسین ورکولو مخالفت کوي او خپل بچي په لوی لاس یوه لا علاج ناروغي ته حواله کوي چې باید ماشومان ته واکسین ورکړي.
هغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان ته واکسین کې زما پیغام ده چې دغه یو وژون کې ناروغي ده لا علاج ناروغي ده نو مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته باید واکسین ورکړي ځکه د دوی ماشومان چې باید یو ښه انده ولري کې واکسین
واکسین په صحیح طریقه سره واخلي دوی اندامونه روغی سلامت وي، دوی به خاینده ولري خز دکړې به وکړي او د وطن ته به د خدمت مزدوري.
د یادودی ورده چې په 2014 زیږدیس کال کې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د پولیو څلور مثبت پیخي موندل شوی وي، چې هغه مهال هم د فلج پیخو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي وو. تیر کال کومه مثبت پیخه پیدا نه شوه، خو سږ کال په غازی آباد ولسوالۍ کې په یوه سیمه کې دوه مثبتو پیښو موندلو کونړیان بیا تشویش سره مخ کړي دي. دې دوه پیښو سره په هیواد کې په روان کال کې په فلج داخته شو ماشومان شمیر وو ته لوړ شو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي په
کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په پېښور کې پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ځوان مشر منظور پښتین په مشرۍ لسګونه زره پښتنو سولهیزه اعتراضیه غونډه وکړه او د پاکستان حکومت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. په پېښور کې د مشعل راډیو خبریالان وایي چې لږ تر لږه 6000 کسان پرون د اعتراض لپاره راغونډ شوي وو. د راپورونو له مخې د پاکستان رسنیو په ځانګړي ډول هغو رسنیو چې په اردو او انګریزي ژبو خپرونې کوي د دې غونډې په اړه راپورونه نه دی خبره کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په پښتون میشتو سیمو کې د پاکستان د دولت لخوا د پښتنو پر حقونو د تیری د مخنیوي په مقصد د اعتراض لپاره پیل شو. د دې اعتراض له پیل راهیسې د دې غورځنګ غړي غواړي چې له قبایلي سیمو د پاکستان د پوځ پوستې لرې شي او د هغو په وینا د پښتنو د لا درکه کېدو مخنیوی وشي. د اعتراض کوونکو په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونه په پښتون میشتو سیمو کې خلک پرته له دې چې قانوني پروسې عملي شي نیسي او هغو بیا لا درکه کېږي. فرشته جلالزی په خپل تفصیلي راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
د پښتنو د تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په پېښور کې خلکو ته چې د اعتراض لپاره راغون شوی وو وویل چې حکومت باید یو قضایي کمیسون وټاکي او د پښتنو په سیمو کې د غیر قانوني لادرکیو او قتلونو پیښې وڅېړي. منظور پښتین وویل پولیس او پوځیان باید ټول هغه پښتانه چې نیول سوي او بیا ورک سوي دي عدالت ته حاضر کړي، بیګناه وګړي خوشی کړي او یوازې هغه کسان چې د منظمې قضایي پروسې تر بشپړولو وروسته مشکوک پیژندل کیږي په توقیف کې وساتي. منظور پښتین همداراز وویل چې د پاکستان حکومت باید قبایل او له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې له ماینونو پاک کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي وایي هغه حقونه غواړي چې د پاکستان اساسي قانون د هغه هیواد هر وګړي ته ورکړي دي. د پښتون تحفظ موومنت چې د پښتنو د ژغورنې او د پښتنو د ساتنې غورځنګ هم ورته ویل کیږي، خپل پلویان پرون د پېښور رنګ روډ سیمه کې راغونډ کړي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غېستر غونډې ته ډېری پښتنې هم ورغلې وې او یو شمېر کسانو یې ویناوې هم وکړې. د بصرو بیبي په نوم یوې ښځې پرون خلکو ته په وینا کې وویل چې میړه یې له ډېرو کلونو راهیسې لا درکه دی او چارواکو د ورکو شوو کسانو په لیست کې ثبت کړی دی. هغې د پاکستان د استخباراتو پر اداره ISI تور پورې کړ چې د دې د میړه او په قبایلو کې د ډېرو نورو وګړو په لادرکۍ کې لاس لري. سلګونه کسانو چې پرون په پېښور کې د اعتراض لپاره راغونډ شوي وو د خپلو ورکو عزیزانو نومونه او عکسونه پورته کړي وو. په پاکستان کې سیاسي فعال علي وزیر په دې اړه پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
دا زمونږ مورونه ورکتی زمونږ خوندې ورکتی دي زمونږ پلاران ورکتی زمونږ ترونه ورکتی مونږ چې صدا سي دي د پېګدو مونږ دې د تداکل اجازه نه ورکو پښتون تحفظ مومن چې دې د پخپلا باندې د پښتنو په سر باندې کاروبار وکړي یا د پښتانه دنیا ته د شتګر ثابت کړي دې د اوس نیولې خلک چې دی دا خدا شي چې چرته دې د خپل کاروایی کوي نو کاروایی کې دې جلون راوباسي او بیا یې ورته مړکی بیا دنیا ته وایي چې ګوره ما ترخ ګرم مړک کني پتا شو ته نقصان درسولو نو اوس دا شي چې پښتون را بیدار شوی دی پښتون راويخته او پښتون د خپل حقونو پښتنه کوي
په پاکستان کې دوه کین اړخو سیاسي ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي او د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند غړو هم په پرونی اعتراض کې حضور درلود خو په پاکستان کې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو او د مسبي ګوندونو پیژندل شوی مشران نه پکې لیدل کېدل په پېښور کې د پرونی اعتراضي غونډې عکسونه ویډیوګانې پر سوشل میډیا خپاره شو او زورګونه کسانو وکتل خو د رپورټونو پر اساس د پاکستان دولتي رسنۍ په ځانګړي ډول هغه چې په اردو او انګلیزي خپرونې کوي لدې ځایه غایب وي په پاکستان کې په انګریزي ژبه د خبرېدونکو ورسپاڼي دان خبريال مبشر زیدی په دې اړه چې ولې رسنوي د پېښور پر دغه ستره اعتراضي غونډه خاموشي غوړه کړې و مشال رادیو ته وویل
ما چې
سبو قتل نو ډیره د حیرانتیا خبره را تخکاره شو مخکې دا خلک چې په کراچۍ کې د نقیب محسود د وجنې حوالې سره راغون شوی ول نو میډیا دوی له کوریج ورکړی وو بیا اسلام آباد کې د لګ زړه نازړه کېدو نه پس میډیا ورلځای ورکړو خو چې کله دوی بلوچستان کې جلسې وکړي او دا اوس په پیښور کې وکړه نو میډیا تر مکمل بلیک اوټ کړی دی ما ډیرو د میډیا چارواکو سره خبرې وکړي خو چا راته صفا خبره ونه کړه خو زما په نظر سناسه خوشتا چې دومره لوی غونډه د پامه غورځول کیږي
لیکن بهرحال ایک خاموشي تو ہے
د پاکستان حکومت دا اداره د ویچ امنیتی ځواکونه یا استخبارات د پښتنو په لادر کې کلاستري د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په قبایلو کې پوځي پوسټې ضروری دي ځکه هغوی په سیمه کې د افراطی ډلو په ځانګړي ډول د پاکستانی او افغان طالبانو پر ضد جنگیږي د روان کال د جنوري په 28 نیټه په کراچي ښار کې د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د یو ځوان پښتانه نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د حرکت پیل شو د پاکستان پولیسو ادعا وکړه چې نقیب الله مسعود له پاکستانی طالبانو سره ارتباط درلود خود مسعود کورنۍ وویل چې هغه غوښتل چې موډل سي او هیڅ ډول ارتباط له طالبانو سره نه وو د نقیب الله مسعود کورنۍ وویل چې هغه په پاکستان کې د انکاونټر عملیاتو قرباني شوی دی انکاونټر عملیات د تروریزم پر ضد د مبارزې تر نوم لاندې داسې عملیاتو ته ویل کېږي چې د پاکستان پولیس کله چې کافي اسناد نه لري چې وګړي له تروریستانو سره د ارتباط په تور محکمې ته حاضر کړي عملیات کوي او هغه کسان ځای پر ځای وژني د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې یوازې په 2014 میلادي کال کې لښته لږه 330 تنه د پاکستان د پولیسو په انکاونټر عملیاتو کې وژل شوی یا ورک شوی دي په کراچۍ کې په داسې عملیاتو کې د نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په فبروري کې د پاکستان له ډیرو سیمو په اسلام آباد کې راغون شو او لس ورځې پرلت وکړ کله چې د پاکستان حکومت لیکل ژمنه ورسره وکړه چې شکایتونه به یې حل سي په اسلام آباد کې پرلت پای ته ورسید خو د پښتنو د تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ په مارچ کې ور بیا خپل اعتراضي جلسې پیل کړې او ویل چې د حکومت له هڅو چې د دوی د غشتنو د عملي کولو لپاره یې کړی راضي نه دي د پښتنو د تحفظ غورځنګ پرون په صغر ده د پاکستان حکومت ته وویل چې د پښتنو له قتلونو لاس واخلي دا څرګندېږي چې د حرکت په پاکستان کې ډیر خلک ورجلب کړي او د دنیا په مختلفو هیوادونو کې هم یو شمېر پښتنو د هغوی په ملاتړ اعتراضي ناستې کړي دي په جرمني، فرانسه، سویډن، استرالیا او افغانستان کې یو شمېر پښتنو پرون د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ لاریونونه وکړل او اعتراضي جلسې جوړې کړې په واشنگټن کې هم پرون یو شمېر پښتانه د سپینې ماڼۍ مخ کې راغونډ شوي وو او د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د ساتنې د غورځنګ ملاتړ یې وکړ په پېښور کې د پښتون تحفظ مومن مشر منظور پښتین وویل چې د مې میاشتې په 22مه به په لاهور او په 9مه به په سوات کې جلسې کوي
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زرغګون ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو تاسو واوریدل چې د مکتب معاونه نفیسا د خزو کلیوالی شورا ته ورغلی او ترور بیبی ډیره ورته خوشاله وه. اوس به واورو چې په کلی کې دا اتڼ په کومه خوشحالۍ کې جوړ شوی دی.
خدیجه ترورې پراته ته ډیره خوشاله شوم. وایم قدمونه دی خدای په جنت کا چې زمون غریبانو پښتنه کوي.
دا خوکه دوا وې د جرشم زینبې ډیره بختورې
وې ترورې. داستا مینه ده چې بختورې در تخکارم. چای دمس خا ته به زما صفتونه کوي. چای به در نسوروي
په صفتونو خو ارزي. تو ګوره هم په دیني سبقونه پوهېږې او هم د مکتب ویلی دی.
سبق خو خوی دادا تیم وای
ته خوای زینب چا چې سبق نه ویلی لډیر شایانو بی خبره وی.
تروری په خبرو شو پختنه دی ایب نی وی څنګه راغلی وی څه ضروری کار خو بنو.
ضروری کار خو نو یو زیره می درته راوړی دی.
وی زیره دی په ګل بدل. تروری ته څومره خی د څه شي زیره دی راوړاو؟
زیره خدا و چې هغه ورځ د ښځو د شورا په دوتر کې معلم عادله او ماونه نفیسه هم راغلی وي او زه مالته ومه.
ښه ښه څه ویل؟
معلم صاحب عادلې ته یادولې ویله چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې معلمي درته پیدا کوم.
ښه شکر د معلمې صاحبې عادلې د کور ودان وي چې دومره زما غم ورسره ده.
زینبې ته خو د ټولو د سرګولې ماونه نفیسې بیا بله خبره هم وکړه. معلمې عادلې ته یې وویل چې اول ته کوشش ورته وکړه که بیا هلته معلمې ورته پیدا نه شوه بیا به زه په خپل مکتب کې معلمې ورته پیدا کړم.
خدیجې ترورې اوس مې ستا په خبره باور وشو. په رښتیا چې زه بختوره یم چې تاسې دومره اخلاص راسره لرئ.
زینبې ته خپله اخلاصمنه او د علم څښتنه یې.
دل آغا زویا، پلار دی زار شاہ، السلام علیکم.
وعلیکم سلام پلارا، ستڑای مشی.
لوی ستڑای شی دزڑ سرا، دا کچوڑا در واخلا چی دیر ستڑای شویم.
ستڑای پلار.
آقا بچا خبرا چشای دیلی کل کچنگا، کتاب چیو کتابو نا خود مخیطا پراتو.
پا مکتب کی کورنی وزیفه را کردی و حقا ملی کلا.
زرگیا دا خونو بیا تکڑای.
خیم خو که یا تا او یا مور می سبق ویلی وی زبا موم خپوی کردی وی.
آقا دا چا خبرا نو چنگای که زاو مور خود پتور تکیم نپویگو ریدیا چیر تا دا مور ده؟
پا نغدی که دوده تا یاروی ویل چنن می دیر خوندور کتخ پوخ کردی ده.
خا چه دا سدنو ورشا چه زر راوڑی سخت وگای ما آقا دا چا خبرا پسترگو می تور او سپین رازی
لگ روز تا ورزم لوخی او دوده همور سر راوڑم
ای شاباس آقا دا چا خبرا لمکتب سر دیرو که اشوائی نام خدا ریشتیا دل آغازویا
وای پلار سری وای
پلار دی زارشا یو خبرا می در تا کولا
دستش خبرا
تلگ را نگدیش ازویا
خدا پلان
دیرو آرادار کار می در تا پیدا کرده
کار؟
او وایم چی زم تن خواقلم تم تن خواقلی دو چا خبر دوارا لازونا با مو پا غوڑیو کیوی مزه با مووی مزه
نو پلارا زبا دست شکارو کم
وی زویا تر غرمه اروز تا جل مکتب راتلی دو دوتر لوخی موخی با منزی دوم را سخ کار نده
نه نه پلارا زی نشم کولای
دو پلار بچه ولی نشه کولای آقا دو چا خبر دوڑی تا خو خطا یاره پا دو دری دوڑی و مدیگی نه خو کار تا دیم لام آتا ده
چه غرمه لمکتب نراشم کورنی وزیفه ملیکم بیا
بیا چه غر نروی زرشم هم پوکا
بیا دو سبا و رزی پا سبق لگ زن پوهاوم رشتی آماز پخین
دا آماز پخین دی بیا پا کچنگ را ویست اگه دا چا خبر ماز بخین با دوتر ترازه او تر مازی غره با کار که خوش جتی بانه با نکه راتا
بانه نکه و ماز بخین زمانگ دستان فالکان کورس وایی زره می دای چیزی
باس باس چه دویم خبر دیوانو رو ما کنه بیا با دزم خوکشم
وان مزه تروری ته څنګه اول ما ته وګوره بیا له نورو جنکیو سره مسکه شي او څه اشاره هم ورته وکړې
جنکو یو دوه درې
نازیه تروری داده چه اکرد لمده خشته دکرم زرمینه تروری تم لکه چه پده مسلات که ور شریکوه
خیر ده گلاله ایلوری او برانایی ده ایلا زرغون شال ده لگلوند شو نور جامعه ده لنده ندی
گلاله ای زدم را نازونه مکوا مستاد نظر مات لپاره او بدر وشندله
نظر مات لپاره او بدر وشندله دا سیخه بانم را تکوی دا نور بیارا تخاندی
لوری خبر دا سیوا چه تکل چینه تراتلی ندوی دی پسفت نمرده دی
زرمینه رختیا وی دا سی دی زرک خونده دی ناز پا قدمونو را روانه بی طولو ویل چه گلاله لناوتو بروستا برس پورس کلی کیگی نو موزه که بدر وشیندلی چل نظاره نچه
ای وان جونو آقا تا سنم گلم چی نیتا را روانه دا بانکی پا زای وڑو که دیگای را وڑای دای
وی نو پا دی وڑو که دیگی که اوپوری کس
سنم گل تروری استوری ماشی
گلالی لوری لمن دی زرغونه سا
آمین
دخکل اولادو مور سی
سلام گلی پا دی واری که دیگی که دی تا را وڑی دی
زرمینی پا دی که می الوار را وڑی دا که ستاس خلی پی خواهی کم پا کلی که می گواندیانو بندی ووی شلا حالا طولی را نزی سی را وڑندی شیم
اوه
نام خدای دا څومره خوندوره ده ترورې دا په کومه خوشحالۍ
دا روم سه دا مې د مساګل د زوی د سر صدقه وه بلا ته یې ودرېږم د هوښیارۍ نغارې ډنګول کېږي د کلي ځوانان یې راټول کړي وو د کلي کوڅې یې پاکې کړې
خدای د خیرات قبول که رښتیا هغه د انګور خبره دې څنګه شوه
زرمینې د غره غوندې ولورې راباندې یخی دی واسه خو مې نه ورته رسیږي تاسې دعا وکئ خدای دې د زرپری د مور او پلار په زړه د رحم اوبه تویی کړي
آمین خدای دې ورحم وکړي
گران اوریدونکو د یو کلی زرغغونه په ډراما کې مو اوریدل چې قنداغا خپل ماشوم زوی د لاغا ته ویل چې پس له وخت به په دفتر کې مزدوري ورسره کوي خو د لاغا خپکیږي وای چې تر مکتب ویل وروسته کار نشم کولای گران اوریدونکو آیا ستاسو په کلی او شاوخوا کې داسې ماشومان شته چې سخت او شاقه کارونه کوي تاسو څه فکر کوئ چې ماشومان څنګه کولای شي چې هم درس ووایي او هم یې د کورنیو اقتصادي ستونزې لري شي مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0